السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له ایرانه په خپله خوښه یا په زور 1592 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ښیلي چې په دغو کسانو کې کورنۍ هم شاملې وې چې 168 د لاسنیوي مستحق پیژندل شوي او د خوراکي او غیر خوراکي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته ورپیژندل شوي دي. بلخوا د ایران د کډوالۍ ملي ادارې و چارواکي ویلي چې د زمري میاشتې راهیسې 4.5 لک بیا اسناد افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه هم د نومبر له لومړیو را په دې خوا د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. ملګرو ملتونو ویلي چې تر تېرې اونۍ پورې له پاکستانه افغانستان ته د ستنول شوو بیا اسناد افغانانو شمیر له 3,00,000 کسانو اوښتی ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO افغانستان ته په لسګونو زره نویو راستانه شوو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو خبر ورکوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ښیلي چې د نومبر میاشتې تر 14 نیټې پورې د روغتیا نړیوال سازمان او د دې سازمان روغتیایي شریکانو 15,491 کسانو ته مختلف روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د تېرې پنجشنبې په ورځ ویلي وو په داسې حال کې چې تمه ده 1.3 میلیونه افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستانه شي، دا هیواد د ناروغیو د خپرېدو په ګډون له ډېرو روغتیایي خطرونو سره مخ دی. دې سازمان د راستنیدونکو 100,000 کسانو لپاره د اړینو روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو لپاره د 10 میلیون ډالر بسپنې غوښتنه کړې وه. پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ نیټې رسمن پیل کړې ده. د پاکستان په وزوی د دې هیواد په شمال لویدیځ کې ډیورن کرښې ته څیرمه له سخت دریځو وسلوالو سره د تېرې شپې په جګړه کې 4 وسلوال وژل شوي دي. پاوز نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دوی د شمالي وزیرستان په خیسور کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کول چې له وسلوالو سره په جګړه واوښتل. د پاوز په وینا د سخت دریځو وسلوالو له پټنځای څخه یې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. پاوز خپل لور ته د احتمالي مرژبلې په اړه څه نه دي ویلي او دا هم نه دي ویل شوي چې دغه سخت دریځې په کومې وسله والې ډلې پورې تړلې وو، خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډله فعاله ده. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ویلي ډاډه ده چې د حماس لخوا د یرغمل شوو د خلاصون لپاره به د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ یوه موافقه وشي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګره ډله ګڼي. د قطر دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي پر دې موافقې د صلاح کېدو لپاره پاتې چیلنجونه ډېر کم دي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې اسرائیل د امریکا متحدو ایالتونو او حماس ډلې پر یوې ازمیښتي موافقې صلاح کړې چې له مخې به په جګړه کې د 15 ورځنۍ وقفې په بدل کې په غزه کې په لسګونو یرغمل شوي ښځې او ماشومان خوشي شي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا متحدو ایالتونو چارواکو ویلي داسې کوم توافق تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په خپله حمله کې لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یرغمل کړل. استرالیا له هند د کرکټ پایلو به وګټل او د 2023 کال د 500 اوورونو د نړیوال جام اتل شو. استرالیا د 4 لوبغاړو په سوځېدو په 44 اوور کې د هند لخوا د 241 منډو ټاکلی هدف پوره کړ او د دې جام د پایلوبې په ګټلو سره یې د 6 ځل لپاره نړیوال اتلولي خپله کړه. د لوبې په چیاټس ټاس استرالیا ګټلې وه او هند ته یې د توپوهنې بلنه ورکړې وه چې هند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 500 اوورونو کې 239 منډې وکړې. د دې نړیوال جام لوبې چې د اکتوبر له 15 پیل شوې وې شاوخوا یوه نیمه میاشتې دوام وکړ. افغانستان په دې جام کې 4 لوبې وګټلې او 15 وبایللې. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي پاکستاني پولیس هغه افغانان هم نیسي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي او د سفارت لخوا د خوندیتوب لیکونه هم لري.
پرون زمونږ یو همسایه چې د پیټو کیس لري د سفارت لیک ورسره هم نو پولیسو د ناصر باغ کیمپ ته پرون وړل.
یو شمیر افغان موټر چلوونکي چې پر تور خم یو او بل لور ته سوداګریز توکي لیږدوي وایي د پاکستان د حکومت د نوي اقدام له مخې دوه ورځې وروسته له ویزې پرته نشي کولی چې پر دې پولې خپل کاروبار مخته یوسي.
ویزې چې دي دا زموږ د وس کار نه دي، اوس دغه شی زموږ لپاره ډیر سخت دی.
په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو د بندیز له لرې کېدو سره سره نشي کولی چې له خپلو حسابونو پیسې راوباسي. دغه راز په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې د دې هیواد پولیس یو شمیر هغه کسان هم نیسي او له هیواده باسي چې امریکا ته د کډوالۍ کې سونه لري، او په دې هیواد کې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیکونه هم ترلاسه کړي دي. یو شمیر دغو افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د دغو افغانانو نیول د پاکستان په ټولو ښارونو کې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې هغه افغانان چې امریکا ته د تګ دوسیې لري نه ایستل کیږي. نور هلې په دې راپورټ کې
په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال چې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي شکایت لري چې پولیس د لیکونو ته ارزښت نه ورکوي. د امریکا د پی ټو یو کیس لرونکو چې اونیم کال مخکې د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو لامل پاکستان ته تللی وایي چې میړه د امریکا له خوا د سفارت د خوندیتوب لیک درلود، خو بیا هم پولیسو نیولای او ویلی دي چې له دې هیواده به یو باسي.
زما میړه لیک او پاسپورت دواړه لري او همداشان د یونیسیار کیس نمبر هم لري. یوازې د هغه ویزه پای ته رسیدلی ده. پولیسو هغه د پېښور پورت سیمه کې د کار له سره نیولی او دای ورته ویلي چې د امریکا د خوندیتوب لیک او د یونیسیار شمیره موږ ته د منلو وړ نه ده او موږ به تاسو افغانستان ته ولیږو.
نوموړی ادعا کوي چې دغه شان ورور یې هم چې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیک یې درلود مخکې نیول شوی و، خو پولیسو ته د پیسو له ورکولو وروسته بیرته خوشی شو. احمد ولی چې د پاکستان په پېښور ښار کې اوسیږي دا هم امریکا ته د کډوالۍ کیس لري. نوموړی وایي پولیسو د شنبې په ورځ د یو ګاونډی چې هغه هم امریکا ته د کډوالۍ کیس درلود او د امریکا سفارت لخوا د خوندیتوب لیک ورسره و نیولی او تورخم ته یې لیږلی دی.
پرون زمونږ یو همسایه عبدالحمید په نوم باندې چې د پی ټو کیس لري د سفارت لیک ورسره هم په ویزا باندې راغلی، پاسپورټونه ورسره و، خو چونکې چې ویزا ایکسپایر شوې وه نو پولیسو چاپه ووهله او هغې اسنادونه او شیینه چې چک کړل نو یو غټ موټر یې راوړل او د ناصر باغ کیمپ ته یې پرون ویوړل او ډیپورټ یې که په تورخم باندې واړو.
د موضوع د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي چې په پاکستان کې اوسي کې اندېښمن کړي دي. د دوی له ډلې فرید ازادي راډیو ته وویل
زموږ ویزې ختم شوې او د نومبر په میاشت کې د امریکا حکومت موږ ته یو لیک راولېږه. وی ویل چې موږ ستاسو معلومات د پاکستان حکومت سره شریک کړل. دا لیک چې موږ ته رالېږل شوی د پاکستان پولیسو ته د منلو وړ نه دی او موږ د خپل وضعیت په اړه اندېښمن یو.
تر دې مخکې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزی کاکړ او په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري ادعا کړې وه چې دغه هیواد پولیسو یو شمیر افغان کډوال چې د کډوالۍ کارتونه یې هم درلودل نیولي او له یاد هیواده ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د موقت حکومت لومړي وزیر انورالحق کاکړ د نومبر په اتمه اعلان وکړ چې په زرګونه هغه افغانان چې د امریکا ویزو ته په تمه دي له پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د عملیاتو په لړ کې نه ایستل کیږي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې لږ تر لږه 15,000 افغانان چې د طالبانو لخوا د افغانستان له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته پاکستان ته تښتېدلي په تمه دي چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولېږدول شي. له پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو چې د پاکستان د حکومت په وینا په دې بهیر کې به 1.1 میلیون ډیر بیا اسناد افغانان له دغه هیواده اخراج شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د اروزګان کندهار د لوی لارې د جوړولو د پرانیستې په مراسمو کې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر نیوکه وکړه. نوموړي د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل
چې موږ کوم خبره د یو ملک سره شریک کړی کارو یو لار را سره ورنه خوش خبره د مش پشانی کنه ورنه مزي به په کسه کې هم په یمانه نه چې په دغه رقم باندې څنګه ده د مهاجر په دنیا کې هم نه کیسې لکه دوی چکی
نو موري دغه شان وویل چې د راستنیدونکو کډوالو لپاره بیلابیل کمیټې په منظم ډول کار کوي او په بیلابیل ولسوالیو کې پندغالي جوړ کړي او د هرات په اسلام قلعه او همداشان په نیمروز ولایت کې به له ایران څخه د شړل شویو کډوالو لپاره هم پندغالي جوړ کړي دا په داسې حال کې ده چې له ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی که هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان څخه د راستنو شویو د ټول شمیر په اړه تازه څه نه دي ویلي خو د ملګرو ملتونو سازمان د هغو معلوماتو پر بنسټ چې تېره اونۍ یې خپاره کړل له پاکستان څخه افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو شمیر تر 3.5 زرو تنو ډیر ښودل شوی دی
په پاکستان کې یو شمیر هغو افغان کډوالو د شکایتونو په باب مو واوریدل چې وایي پاکستاني پولیس هغه افغانان هم نیسي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي او له اسلام آباد د امریکا د سفارت لخوا یې خوندیتوب لیکونه هم ترلاسه کړي دي یو شمیر افغان موټر چلوونکي چې پر تور خم یو او بل لور ته سوداګري ستوکي لیږدوي وایي د پاکستان د حکومت د نوي اقدام له مخې دوه ورځې وروسته له ویزې پرته نشي کولی چې پر دې پولې خپل کاروبار مخته یوسي یو شمیر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د حکومت دا نوی شرط خورا سخت دی ځکه د دوی په خبره افغانستان کې د پاکستان د ویزې ترلاسه کول ستونزمنه خبره ده او میاشتې وخت نیسي نور په دې راپور کې
د سوداګری زستونزو په لړ کې د پاکستان له لوري تورخم دروازه کې باروړونکو موټر چلوونکو باندې نوې شرط د سوداګری زتوکو د لیک را لیک یو شمیر موټر چلوونکو وای د پاکستان حکومت ورته نوې شرط خېچي چې د نومبر لې 28 څخه چلوونکو لویزې پرته پر تورخم دروازه تګ را تک نشکولې د دوی له ډلې موټر چلوونکو ولایت خان ازادي رټه وویل
پاکستان حکومت کما د ډرایورانو په اړه کې پریکړه کړې ده ویزې چې دي د ازمن د کار نه دی او مونږ غوښتنه کوله چې موږ باید کلینډر پری دی او کلینډر هم نه را پری دی او اوس دغه شی زمونږ لپاره ډیر سخت دی پیښور کې نیون کې شروع دی لارو سره ناسي نشو ګرځېدي
موټر چلوونکي وایي سره لدې چې د پاکستان حکومت د سوداګریزو توکو موټر چلوونکو او سوداګرو ته ستونزې جوړوي تر څنګ پاکستانی پولیس ترې په یوه او بل نوم پیسې هم اخلي دوه تنه موټر چلوونکي حق نظر او کفایت خان
مونږ ته وایي پوښتنه چې تاسو ویزې ولګوي ګاډي ودرولې وو پروګه مونږ ویزې غواړي پوښتنه خو مونږ څه ویزې نشته ده نو د ویزې بندوبست شته نه ده پوښتنه خو مونږ به سره کوم ویزې ولګو ټول به سل ډرایورانو کې نه ده دوه ډرایورانو سره ویزې شته ده پوښتنه مونږ د دواړو حکومتونو نه دا وختنه کوو را چې د مونږ سره دی تاون وشي پوښتنه چې مونږ پری دي پامغه زړه حالات باندې
دوس مونږ دا مسله رئیسل چې تاسو باید پاسپورتونه نوي کړئ او ویزې راوخلې نو مونږ نشو کولای مونږ گاډي وچلو خرص خلاص کو مال د بندوبست کو گاډي بندوبست کو کونسلګری کوي ګرځيګو
مختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو د یاد وزارت وایان عبدالسلام جواد لجمن سره سره د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونی یو مسؤل خان جان الکوزي ازادي ورته ویل د پاکستان حکومت دواړو غړه چلوونکو ته هم دا شرط کوي چې باید په ویزه تګ راتک وکړي
وقت دا کار شوی دی مونږه ډرایورانه هغه څوک چې په خوا په پاسپورت لراتله او پاسپورت لرو اجازه به ورکول کېدل موټر به تر هغه ځای بود دوی هغه راتلل نو اوس چې دوی دا بندیز لګولې دی هو مونږ ته اطلاع په ګروپونو کې راکړې ده چې ډرایوران باید رانیش
کاغلی الکوزی ازادي رو سره هغه غږیز کلب هم شریک کړی چې د پاکستان حکومت یو مسؤل شخص چې د نوم او دند په اړه جزئیات نشته خپل کارکونکو ته خبر ورکوي چې د نومبر 28 نیټه د سهار لا 2 بجو وروسته هیڅ موټر چلوونکی پر تلویزیون تګ راتک نشي کولای په تورخم دروازه د باروړونکو موټر چلوونکو ته د پاکستان حکومت لخوا دا نوې شرط داسې محلي خودل کیږي چې تیرونه وروسته لغی چې د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سر پراست نورالحق عزیزی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ د طالبانو حکومت د تیر جمعې په ورځ خبر ورکړ چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو تر 3 زرو ډیر هغو کانټینرونو ته د انتقال اجازه ورکړل شو چې د پاکستان حکومت پرې له تیر 2 میاشتو راهیسې بندیز لګولی وو
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده
په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسولین وایي د جرمنی په کولن ښار کې د طالبانو د حکومت له یو چار وک سره لیدنې کتنو هدف له طالبانو سره په بهر کې میشتو د یو شمیر افغانانو د وړاندیزونو او نیوکو شریکولو. رپاته د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سفر چې د جرمني په کولن ښار کې یوې غونډې ته وینا کړې له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤول عزیز سرشار دا خبره ردوي چې ګواکې دا ټولنې د جرمني په کولن ښار کې د طالبانو حکومت له یو چارواکي سره د ناستې قربنه وه. هغه چې د دې غونډې بلنلیک یې په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی و. د یکشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جرمني په کولن ښار کې یو شمیر میشتو افغانانو د خپلو وړاندیزونو او نیوکو د شریکولو په موخه د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سره دا غونډه جوړه کړې وه. عزیز سرشار وویل چې دغه طالب چارواکي په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره په شینګن ویزا هالند ته تللی وو او په جرمني کې له میشتو یو شمیر افغانانو سره یې هم کتلی وو.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په بندیز باندې وو، د ښځو د میرمنو برخه په حکومت کې او د میرمنو حقوق اساسي قانون لوی جرګه انتخابات د متقاعدینو حقوق د یواد نه د کډرونو فرار او خورا ډیر مهم مسایل چې افغانانو سره مخامخ دي. دا زمونږ د افغانانو ټولو شریک درد په دغه حق لمسره خبرې وکړي چې لبد مرغه د افغانانو د خو ډیر زیات تحریف شو چې دا ډیره د افسوس خبره ده.
اروپا ته د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې د رئیس عبدالباري عمر سفر د جرمني په کولن ښار کې په ظاهر د یو شمیر افغانانو په قربتو په وغونډه کې دغه د وینا د ویډیو لخبري د وروسته خبرګونونو سره مخ شو. نو موري د شنبه په ورځ په خپل ایکس پانا یا په خواني ټوئیټر کې هم لیکلی و چې اروپا ته د خپل سفر پر مهال په هالند، بلجیم، سلواکیا او جرمني کې له افغانانو سره لیدلی او د دغو غونډو انځورونه به وروسته خپاره کړي. خو یو شمیر افغانانو او د ښځو د حقونو فعالانو اروپایي هیوادونو ته د طالبانو د دغه چارواکي د سفر او په دغو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته د خبرو په اړه خبرګون ښودلی دی. د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا پریانی چې د جرمني په کولن ښار کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت سیاست یا جنسیتي اپارټاید د رسمیت پیژندلو په موخه د خپل اعتراض څلورم پړاو پیل کړی. ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د دې طالب چارواکي د حضور له مهاله په کولن کې د امنیت او آرامۍ احساس نه کوي. نوموړي زیاته کړې چې په دغه ښار کې د یو شمیر خلکو لخوا د دغه طالب چارواکي هرکلی دی ته هغه شیبې وریادې کړې چې په کابل کې په دې او خویندو یې د دوی په کور برید وشو او څو شپې او ورځې زندان کې واو شکنجه شوه. د طالبانو حکومت دغه چارواکي د سفر په اړه له پراخو غبرګونونو وروسته د هالند حکومت ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په کانفرنس کې چې د نومبر له شپږمې څخه تر اتمې نیټې په حق کې ترسره شوی و د طالبانو د وجګ پوړي چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالند د روغتیا وزیر ارنست کوپرز د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه وروسته له هغې بښنه وغوښته چې د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سره د هغه عکس خپور شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه کې د یوې بیانې په خپرولو سره په کولن ښار کې د طالبانو د استازي حضور غندلی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمني حکومت د دغه طالب چارواکي له سفره خبر نه وو او هغه ته یې د جرمني ویزه نه ده ورکړې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
او سمي ونړي والا موضوع د ملګرو ملتونو یو ډله وایي د لسګونو ماشومان په ګډون تر 290 زیات ناروغان د غزي په یو لوی روغتون کې چې اسرایلی ځواکونه په دې وروستیو کې په کې عملیات تر سره کړل بند پاتې دي. په غزه کې د رواني جګړې هم یو نیمه میاشت پوره شوې. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرایل او حماس سختدریزي ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید د غزې ترانګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. د محمود عباس په مشرۍ فلسطیني اداره هم په اوس وخت کې په لویدیځه غاړه کنټرول لري.
په غزه تړنګ کې د جګړې په دوام د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن یکشن به اعلان وکړ چې 291 ناروغان د غزه تر ټولو لوی روغتون کې پاتې دي. د دې ډلې په خبره د ځینو نورو کسانو ترڅنګ دوه دیش ماشومان هم شامل دي چې په ډیر بد روغتیایي وضعیت کې دي. په دغو سرګونو کسانو کې داسې وګړي هم شته چې تروما یا شدید ټپونه لري یا هم داسې ناروغان دي چې ملاوی ټپیانستی وي او سم حرکت نسی کولی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې یو ټیم یې وروسته له هغې وکولی سول د الشفا په نوم روغتون د یو ساعت لپاره وګوري چې شاوخوا 2500 بې کوره سوي کسان، ناروغان او روغتیایي کارکوونکي له دې روغتون څخه د شنبې پر سهار ووتل. د دې سازمان په وینا 25 روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو تر څنګ پاتې دي. اسرائیل ادعا کړې چې تر دې روغتون لاندې د حماس افراطي ډلې د سوق او ادارې مرکز ته هغه ادعا چې د اسوشیټډ پریس خبري اجنس پوینا حماس ډله او دروختون کارکونکي ردوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید غزه تړانګه د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول شي. بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې پرون شنبه خبره کړې ویلي، په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅه کوي، غزه تړانګه او لویدیځ غاړه باید ترې واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول شي. بلخوا د جرمني صدر اعظم اولف شولتس له خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتانیاهو سره په پرونو یو ټلیفوني خبرو کې په غزه تړانګه کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. د جرمنی د حکومت مرستیال ویاندې کریستیان هوفمن پرون شنبه په برلین کې ویلي، صدر اعظم شولتس په غزه تړنګ کې د خلکو د بشري وضعیت د بهتري پر ارزښت ټینګار وکړ. د جرمنی خبری اجنس د خبر لمخې په دې ټلیفوني تماس کې شولتس د اسرائیل خلکو سره د جرمنی پر پیوستون هم ټینګار وکړ. اخوا د ایران یو مخکښ سیاستوال پرون شنبه خبرداری ورکړ چې ایران باید د غزه تړنګ په جګړه کې شکیل نسی. غلام علی حداد عادل په تهران کې اعتماد ورسپنې ته په خبرو کې ویلي، په ایران کې هغه کسان چې غواړي د غزه په جګړه کې شکیل سي باید وپوهیږي چې دا هغه څه دي چې د پوینا په خپل د اسرائیل رژیم غواړي. حداد عادل زیاته کړه چې په دې جګړه کې د ایران ګډون به د امریکا له متحده ایالاتونو سره د جګړې سبب سي او په داسې جګړه کې به اسرائیل په خوندي اړخ کې وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ پر روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل سو کسانو شمیر 2300 ته رسیدلی دی. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپلې حملې وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل.
ازادي رادیو اوري
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو پرېستلو د لرې شوي بندي سره سره دوی نشي کولی چې له خپلو حسابونو پیسې راوباسي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د وروستۍ اعلامیې له مخې د هر یو حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې له خپل حساب څخه 600 امریکایي ډالر یا 50,000 افغانۍ وباسي. خو د خصوصي بانکونو مشتریان وایي بانکونه دوی ته دغه اندازه پیسې نه ورکوي.
په افغانستان کې د بانکونو یو شمېر مشتریان وایي سره لدی چې د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک له بانکونو څخه د پیسو د وستو کچل وړه کړي، خو بیا هم له خپلو بانکي حسابونو د پیسو په وستو کې له ستونزو سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي وحید ازادي رادیو ته وویل ځینې خصوصي بانکونو لا هم د پیسو د وستو کچه نه ده ډیره کړي.
وچاندین بارم که ما مراجعه معززی بانک ته مراجعه کړي ورته ویلی می دي چې نور بانکونه په اونۍ کې 600 ډالر او په میاشت کې 2000 ډالر ورکوي، هغه ونه منله. ویل چې دومره پیسې نه لري. ته مرکزی بانک قانون او دغه کسانو فعالیت توپیر لري.
ما کار خوده می کنیم.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عزیزي بانک او نورو خصوصي بانکونو له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو لوبیا به هڅو سره ونه توانیدو. خو د عزیزي بانک او اسلامي بانک څښتن میرویس عزیزي د زمري په ولسمه له بي بي سي فارسي سره په یو مرکه کې وویل چې تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې به له دغو بانکونو څخه د پیسو په ویستلو کې هیڅ ډول بندیز نه وي. بلخوا د بلخ اوسیدونکو معراج ازادي رادیو سره خبرو کې وایي خصوصي بانکونو حتی د دوی حساب ته د پیسو د لیک پر مهال هم کمیشن اخیسته او د پیسو د ویستلو لپاره تر یو وخت هم انتظار باسي.
اگر بخوای از
کوم غوړو لغ خپل حساب څخه پیسې تر لاسه کړو، موږ باید انتظار وکړو چې دوی مخته په ونی کې لګي لګي پیسې راپی. موږ نشو کولای په یو ځل پیسې تر لاسه کړو.
خپل نه یا جوړ نه ته خپل زیات بوشه.
د هرات اوسیدونکو محمد علي بیاوی سره لدی چې ATM ماشینونه فعال شي خو بیا هم نشي کولای چې د اړتیا وړ پیسې ورڅخه وباسي.
مشکلات قبلا د
خو چې پیټم کې ستونزه وه هغه دا و چې موږ پیسې نشوای ایستلای اوس د ماشینونه فعال شوی دی خو ستونزه دا ده چې موږ نشو کولای د لزر افغانۍ څخه ډېرې پیسې واخلو خو په بانک کې تر 50,000 او 1,00,000 پورې کولای شو ترلاسه کړو
50,000 1,00,000 هم بکشي مثلا مشکل نشته
د ازادي رادیو زنو اوریدونکو هم په دې اړه د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې د وی پښتنې په جواب کې لیکلي چې لباکي حساب د پیسو د وستو محدودیت نه دی لري شوی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د روسي اعلامیه لمخې چې سکه ال خبره شوه د بانکي حساب هر د لودونکو کې کولای شي په اونې کې 600 امریکایي ډالر یا 50,000 افغانۍ او په هر میاشت کې 2,000 ډالر یا 200,000 افغانۍ وباسي د دې بانک په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې شرکتونه د میاشتې 20,000 امریکایي ډالر ل خپل اکاونټ څخه اخیستلی شي لبانکي حسابونو د پیسو وستو باندې زونه د 2023 کال د اگست په 15 د طالبان لوبیا واکمنې ورسته ولکول شو لومړي سر کې دا بندیزونه خورا سختو او له دوه کلو زیات وخت په تیر دور سه هم ظاهرا دا بندیزونه په بشپړه توګه نه دي لیدل شوی او په افغانستان کې د بانکونو مشتریان له خپل ستونزو او له دې پروسې شکایت کوي
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو کارمندان وته زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه شکر الحمدلله زده د ازادي راډیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غوړ دې خدای تعالی وکړي موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوتره دي څونه ماجرین در پوتره سو ټونه ټونه مرسو ټونه ټونه ځکه زایس دی خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي
زه د ازادي راډیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم الله دې وکړي جوړ روغ به ژوند دی به سرور لري ورور پاکستان کې مر سره ډیر ژوند کیږي مر سامانونه ګرځول کیږي مر ریکارډونه درو ریکارډونه راسته استل کیږي ورور پیسې پنا کرا سخصل کیږي ورور
السلام علیکم خان محمد يم د خوست خار څخه در سره په تماس کې یم د پاکستان مهاجرین چې دی د پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره اخر یو کې دا کوم بد چلند شته دا روان کړی دا ټول د اسلام او د بشر له حقوق سره روانه ده دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې د افغانان په داسر زمي کې کارونه رنگ نه کې د ملک راونه باسي دا ډېر لوی ظلم دی
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00 420 21 24 201
ازادي رادیو اورید یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو مخکې واوریدل د کونر په اسمار ولسوالۍ کې دی ویلې سي لپاره د سي وي دند ماسپم رسته دو پوري زوادنې جوړ شوې ده د سیمه اوسیدونکو هم دې ته خوښتي چې په سیمه کې لساوس ودانې لري او ځکهونکو به وکول شي چې په درسي خونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي
د کونر اسمار ولسوالۍ اړوند او غزباغ علي لسی د ودانې د نشټون ستونزې حل شو او د سیوډن موسسي په مالی لګښت ورته دوه پوړي ځا وداني جوړه شو د سیمې یو تن اوسیدونکو اسماعیل مصمم ازادي رادیو ته ویل په خوایز د کوونکو شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کولې چې د باد او باران پر مهال به درسونه نمای کی پاتې کېدل
مخکې و په چوپالونو کې ماشومان درسونه ویل په باران کې پوریزو کې په مر کې به ماشومان درسونه رخصت وو یا و دغه ټستونز او مشکلات سم خاموخ مکتب په اساسي ډول سر ورغول شو وداني جوړه شوې هاته جوړه شو او ان شاء الله ټول یغستونز چې مخکې سره زمونږ شاګردان او استادان ماشومان بل خصوص مواجیو هغه منځل اړیو ان شاء الله د هیواد کلی د ځوانانو دروخان راتلونکو په هیله دغه ماشومان چې دغه مکتب تعمیر څخه به مستفید شي
مصمم وايي ازادي رادیو یا د ستونز د حکومتي چارواکو او نړیوالو وګونو ته ورسوله او د هماغو هڅو برکت چې نن ورته پوخ تعمیر جوړ شو
ازادي رادیو
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي په افغانستان کې اند شپې نه نیمې بجې ان کېدونکو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډسته.